پری مېشتي په 15 منټه پر خپل ټوئیټر ولیکل چې د آسیای شورا په ناسته کې د افغان کرکټ د ملاتړ ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمن د دریش لوریز سیالیو د ترسره کېدو هوکړه هم کړې ده. خاغلی سیټي ویلي دي چې دا سیالۍ به د مارچ میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نوموړي دغه راز لیکلی دي چې د هغې پریکړې ملاتړ یې هم وکړ چې له مخې به د آسیایي لوبو د پیسو له درکه افغانستان ته هم لکه پاکستان، هندوستان، سریلانکا او بنګلادیش یو شان برخه ورکول کیږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د یو دیرش ولایتونو ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان په نوم د دویمه درجه ولایتي سیالیو دویم پړاو پیل شوی دی. کرکټ بورډ ویلی دی چې په لومړي پړاو کې شپاړس ولایتونو سره سیالۍ وکړي چې درې لوبډلې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړه. دمګړې په دویم پړاو کې 15 لوبډلې سره سیالي کوي چې درې نورې لوبډلې به هم لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاړې شي. دا چې کوم ولایتونو لومړۍ درجه سیالیو ته لار پیدا کړي او کوم لوبغاړي په دې سیالیو کې خزلیدلې دي په دې ریپورت کې له فریدی سیال څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د دویمه درجه ولایتي سیالیو په لړ کې د بیلابیلو ولایتونو لوبډلو لوبغاړو ښې لوبې ترسره کړې دي. دغه سیالۍ چې د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې دي، تر دې دمه د لوګر، خوست، الف او د ننګرهار بیل لوبډلو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار موندلې ده. د کرکټ بورډ په وینا چې دا سیالۍ به په ننګرهار، خوست او کندهار کې د یو دیرش ولایتونو ترمنځ په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي، چې لومړی پړاو یې د 16 ولایتونو ترمنځ بشپړ شو او دویم پړاو یې د 15 ولایتونو ترمنځ جریان لري. که څه هم دغه سیالۍ کومه رسمي بڼه نه لري، خو د کورنی کرکټ څانګې د تګلارې پر اساس هر لوبغاړی چې غواړي د افغانستان په سترو کورنیو او ملي سیالیو کې ولوبېږي، نو له دې پړاو باید په بریالي توګه راووزي. په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې تر دې دمه ګڼ شمېر لوبغاړو ښې لوبې ترسره کړې دي. د کابل بی لوبډلې لوبغاړي روخان زرموال د منډو جوړونکو په کتار کې تر ټولو مخکښ دی. هغه په څلورو لوبو کې 270 منډې جوړې کړې دي چې دوه اصلیزي هم وهلې دي. په انفرادي توګه د میدان وردک لوبغاړي فیصل خان په یو پاڼۍ کې 204 نسوځېدلې منډې جوړې کړې دي، چې نوموړی د افغانستان د دویمه درجه ولایتي لوبغاړو په ډله کې دریم لوبغاړی شوی چې دا کارنامه کوي. تر دې دمه د دې سیالیو په لړ کې د بیلابیلو لوبغاړو له لوري 14 سلیزي وهل شوې دي. همدارنګه د توپ چونې په ډله کې بیا د نورستان ولایتي لوبغاړي نصیر خان 15 وکټه ترلاسه کړې دي. هغه چې درې لوبې کړې دي، په یو لوبه کې 8 او په بل لوبه کې 6 لوبغاړي سوځولې دي. د غراز نموړي سره د جوز جان لوبغاړي زین الله هم د وکټو په شمیر کې برابر دی. نموړي بیا په 15 لوبو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. د یادونې وړ ده چې دا په 2023 کال کې د افغانستان نومړنی کورنی کرکټ ټورنمنت ده او د کرکټ بورډ په وینا چې تر دې سیالۍ وروسته به لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ پیل شي.
په سوداګریزو سیالیو کې د ځینو افغان لوبغاړو د سفر پای او لوبې. د سویلي افریقا په سوداګریزو سیالیو کې د مایک کیپ ټاون په لوبډله کې یوازې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او وقار سلام خیل ولوبېدل. راشد خان د دې لوبډلې مشر و او لوبډلې په ټورنمنټ کې پرمختګ ونه کړ او په وروستي مقام کې خدای پاماني وکړه. وقار سلام خیل یوازې یو لوبه وکړه او یو وکټې واخیسته. راشد خان بیا د لوبډل مشر په توګه په لس لوبو کې یوازې درې لوبې وګټلې. هغه په توپ چونه او توپ وهنه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې، خو لوبډل مشري ورته یوه نوې تجربه وه. ښاغلی خان په دې سیالیو کې یوازې 9 وکټې ترلاسه کړې. د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ په دې لیګ کې بیا ګڼ افغان لوبغاړي ولوبېدل. د شارجه واریرس په لوبډله کې محمد نبی، رحمان الله ګربز، نوین الحق او نور احمد لوبېدل. د مای امارات لپاره له پایله فضل حق فاروقي او نجیب زدران لوبه کوله او وروستي دوه لوبو ته راشد خان هم ورغې، خو دواړه لوبډلې له مخکې تک پاتې شوې. راشد خان که څه هم خطو په اچونه ونه کړه، خو په دوه لوبو کې څلور لوبغاړي وسوځول. فضل حق فاروقی چې څنګه د ټورنمنت خپل کړو پای خنو، هغه په لس لوبو کې 12 وکټه ترلاسه کړې. نوین الحق بیا نسبتا خول وبید، هغه په نو لوب کې یو لس وکټ واخیستی او په یو لوب کې 15 لوبغاړي هم وسوزول. نجیب زدران بیا د افغان توپوهونکو په ډله کې تر نورو خو، هغه د مای امارات لوبډلې ته 2 لوبې وګټلې. محمد نبی په لسو سیالیو کې بیا 98 منډې وکړې او یوازې 3 لوبغاړي وسوزول. نور احمد کڅه هم په دې سیالۍ کې ډیر خو نه لوبید، خو څلور وکټې واخیستې. قیس احمد بیا یوازې 2 لوبې ترسره کړې. حضرت الله زازای هم یوازې په 2 لوبو کې ولوبید. مجیب رحمان هم په دې لوبو کې اخستل شوی و، خو ډیر چانس ورنه کړل شو او بیا بنگلاديش غوړه لیگ ته لاړ. د بنگلاديش غوړه لیگ سیالۍ په دې لیگ کې د عظمت الله عمرزي بهترینی لوبې لا هم جریان لري. هغه یو لس سیالۍ ترسره کړې دي او 15 وکټې اخستې دي. عمرزي چې ان سوینګ او اوټ سوینګ توپا چونې دې لیگ ته ډیره ښکلا ورکړې ده، کرکټ سارون کې د افغان کرکټ غمه غني. بل افغان لوبغاړي کریم جنت هم په دې لیگ کې تر دې د مخه لوبه کړې ده. هغه په 12 سیالیو کې 10 وکټې اخیستې دي او 109 منډې کړې دي. د افغانستان په توپوهونکو کې عثمان غنی د بنگلاديش په لیگ کې تر نورو افغان لوبغاړو مخکښته. هغه په 9 سیالیو کې 228 منډې جوړې کړې دي چې په یو لوبه کې زیاتې منډې 93 وي. ابراهیم زدران هم د دې ټورنمنت پیل ډیر ښه کړی و، خو تر پایه بریالی نه دی. هغه په 8 سیالیو کې 215 منډې کړې دي چې یوه نیمه سلیزه هم وهلې ده. دغه راز د لیگ ته تازه رحمان الله ګربز، نوین الحق او ګلبدین نایب هم وربلل شوي دي چې بیلابیل لوبډلو ته به ولوبېږي. اوس د نورو هیوادونو کرکټ. تازه هند استرالیا ته د ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړې ده. استرالیا په دې لوبه کې په 2 پاړیو کې 206 اتیا منډې وکړې او هندوستان په یوه پاړۍ کې 400 منډې جوړې کړې وې. هند دغه لوبه د 122 منډو په توپیر وګټله. د هند لپاره په توپ اچونه کې جدیجا په 2 پاړیو کې 1 او اشوین بیا په 2 پاړیو کې 8 وکټې واخیستې او د استرالیا لپاره بیا ټاډ مور پی خپل لومړنی ټیسټ سیالي ترسره کړه او لوبغاړي وسوځول. د هندستان لوبډل مشر روهیت شرما د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې سلیزه ووهله. د غراج جدیجا او اکشر پټیل هم نیمه سلیزه جوړې کړې. د استرالیا په توپ وهونکو کې مارنس لبیشاین مخکښ توپ وهونکی و چې په 2 پاړیو کې 68 منډې وکړې. جدیجا د دې لوبې غوره لوبغاړی و نومول شو. دواړه هیوادونه به 4 ټیسټ او 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د یادولې ده چې دویمه ټیسټ سیالي به د فبروري میاشتې په 18 نیټه په دلی ښار کې پیل شي.
په ورزش کولو لا نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د خزو کرکټ. د خزو ترمنځ شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د فبروري میاشتې په 18 نیټه په سویلي افریقا کې د لسو هیوادونو ترمنځ د شلو اورونو نړیوال جام پیل شو. په دې سیالیو کې افغانستان او زیمبابوې د کرکټ نړیوال شورا یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې لوبډلې نه لوبېږي. په دې رپورټ کې به د دې نړیوال جام په تړاو درته بشپړ معلومات نرګس مومن وړاندې کړي.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په سویلي افریقا کې د جمعې په ورځ د ښځو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام پیل شو. دغه سیالۍ چې د فبروري میاشتې د 18 تر 26 نیټې دوام کوي، لومړۍ سیالۍ یې د کوربه سویلي افریقا او سریلانکا ترمنځ ترسره شوه. سریلانکا وکړای شول چې د 3 منډو په توپیر کوربه هیواد ته ماتې ورکړي. په دې نړیوال جام کې د کرکټ نړیوال شورا لس بشپړ غړي توپ لرونکي هیوادونه برخه لري. ټول لوبډلې په 2 ګروپونو ویشل شوې دي چې په الف ګروپ کې آسترالیا، بنگلاديش، نیوزیلند، سویلي افریقا او سریلانکا یو ځای دي او په بی ګروپ کې انګلند، هندستان، ایرلند، پاکستان او ویست انډیز سره لوبيږي. د کرکټ نړیواله شورا یوازنی بشپړ غړی توپ لرونکي هیوادونه زیمبابوې او افغانستان دي چې په دې سیالۍ کې لوبډله نشته. د زیمبابوې لوبډله د لارموندنې په پړاو کې پاتې شو او افغانستان اوس مهال د زو د کرکټ لوبډله نه لري. د دې ټورنمنت په دوران کې به تر پایلو به پورې ټولټال 23 سیالۍ ترسره شي. د خزو شلوریز نړیوال جام 15 اتلولۍ آسترالیا ګټلې دي. انګلند او ویست انډیز هم یو یو ځل د اتلولۍ جام ګټلی دی. د یادونې وړ دی چې 2 اونۍ وړاندې تر 1900 کلونو د کم عمر نجونو نړیوال جام سیالۍ هم په سویلي افریقا کې ترسره شوې چې هندي لوبډلې وګټلې.
بیا هم کرکټ د کرکټ د نړۍ یو بل لوبغاړي هم له نړیوالو سیالیو سره مخه خو وکړه. دا د استرالیا د شل اورونو لوبډل مشر ایرن فینچ و. هغه وویل چې پوهیږي د شل اوریزو سیالیو تر راتلونکي نړیوال جام نشي لوبېدی، نو له اوس ځکه استعفا کوي چې د استرالیا کرکټ اداره د راتلونکي نړیوال جام لپاره خپل پلان چمتو کړي. امید ظهیر مل په دې تړاو رپورټ لولي.
د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو لوبډل مشر ایرن فینچ له نړیوال کرکټ لاس په سر شو. خغلی فینچ د کرکټ په ټولو فارمټونو کې د استرالیا لپاره 245 نړیوالې سیالۍ کړي. هغه په 15 ټیسټ، 146 ورځنیو او 103 نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې ولوبید. استرالیا په 2020 کال کې د ایرن فینچ په لوبډل مشرۍ د شل اوریزو سیالیو لومړنی نړیوال جام ګټلی و. نوموړی په نړیواله کچه یوازینی لوبغاړی و چې د یو هیواد لپاره یې په 6 نړیوالو سیالیو کې لوبډل مشري وکړه. هغه د استرالیا په میلبرن کرکټ لوبغالي کې رسنیو ته ویلي دي په دې پوهېدم چې د شل اوریزو سیالیو پر روان نړیوال جام کې چې په 2024 کال کې به وشي ونه لوبېږم، نو په همدې خاطر غواړم نړیوال کرکټ پرېږدم څو لوبډل را روان جام ته خپل پلان چمتو کړي. ایرن فینچ په 2011 کال کې د انګلینډ پر وړاندې لومړنۍ نړیواله شل اوریزو سیالي وکړه چې ټول ټال یې په یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو کې 8,704 منډې وکړي. هغه په یو ورځنیو لوبو کې 11 او په شل اوریزو سیالیو کې 2 سلیزې وهلې دي. خغله فینچ د شل اوریزو سیالیو په یوه پاڼه کې 122 منډې کړې چې دا نړیوال ریکارډ یوازې د هغه په نوم ثبت دی. د ویلو ده چې 26 کلن فینچ 12 کاله په نړیوال کرکټ کې ولوبېد.
راځئ چې اوس مو د فوټبال لړګر خبر کړو. د سعودي عربستان د فوټبال په پرو لیگ سیالیو کې پرتګالي لوبغاړي کرسټیانو رونالډو د الوحدت لوبډلې پر وړاندې 4 ګولونه ووهل. رونالډو چې آل نصر لوبډلې ته لوبیږي د فبروري میاشتې په 9 نیټه د سعودي د مکی ښار د پاچا عبدالعزیز په لوبغالي کې الوحدت لوبډلې ته 4-0 ماتې ورکړه. نوموړي د لوبې په 21مه، 24مه، 53مه او 25مه دقیقه کې ګولونه ووهل. تر دې وړاندې رونالډو د آل نصر لوبډلې لپاره په 3 لوبو کې یوازې 1 ګول وهلی و. کریستیانو چې د نړۍ په کومه سوداګریزو لیګونو کې په لوړ قیمت اخیستل شوی لوبغاړی دی، د دې 4 ګولونو په وهلو سره په لیگ سیالیو کې 1500 ګولونه هم پوره شول. دغه 13 کلن لوبغاړی تر 2019 کال وروسته په لومړي ځل په یو لوب کې د 4 ګولونو په وهلو بریالی شو. د یادونه وړ ده چې په پرو لیگ سیالیو کې د آل نصر لوبډله تر دې دمه د نمرو په جدول کې لومړی مقام لري. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون په پلان کې لري چې پر روانه ونه کې د فوټسال سیالي پیل کړي. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې په دې سیالیو کې به 10 لوبډلې برخه ولري. د دې سیالیو په چاچونه هم تر سره شوې ده. لومړی لوبه به د سعادت نیمروز او زیتون کابل تربنس تر سره شي. د خبرونه ورسته برخه تر رسیدلې وو. دا ځل مو له افغان سوکوهون کې سره مرکه کړې ده. د خالد تکل صافه نومیږي. خاغله تکل وایي ډېرې هیلې لري چې د افغانستان لپاره په نړیوالو میدانونو کې ولوبېږي، خو د امکاناتو نشتون او اقتصادي ستونزې د هیلو پوره کېدو مخه ډپ کړې ده. هغه د دې ستونزې باوجود هم څو ځل په بهر کې سیالۍ ګټلې دي او اوس هم د یو سترې بهرنۍ سیالۍ د ترسره کېدو انتظار باسي. له خاغلی تکل مې په پیل کې پوښتلې دي چې څومره وخت کېږي چې د سوک وهنې لوبه کوي.
او زما به دغه واته کال به مې کېږي چې په دې بوکس لوبه کې لګیا یم او خپل خواري او زحمت وباسم.
تا په لومړي ځل چیرته د سوک وهنې لوبه پیل کړه او چیرته تمرینات کوي؟ استاد دې څوک دی؟ په دې برخه کې څوک خوونه درکوي؟
ما خو لومړی وار چې تمرینات پیل کول ننګرهار کې محترم استاد پسرلی خاکسار سره، چې اوس برحال د ننګرهار د بدراسون د بوکس د بدراسون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دی اوسر لګیای. د هماغه استاد خواري او دعا ده تر دې زهره رسیدلی.
ته راته ووایه چې په څومره وزن کې ته سوک وهنه کوي یا سیالۍ ترسره کوي؟
ساحل صاحب، ما خو اماتور مسابقات چې کوم دي هغه مې په 55 کیلو کې ترسره کړي دي او اوس هم لا لګیا یو پروفیشنل چې دي جهاني، هغه مې 55 کیلو کې کړي دي.
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړي دي؟ مهمه او مشهوره سیالي دي کله وه، چا سره و، چیرته وه؟
دا سالور واری می هیواد عادل ولی راوڑی او مشهور و سیالی می چوا نو آغا دا پاکستان پر خلاف و شکر الحمدللہ چه آغا می بیاو گتلو نوری مسابقات تا می بیالا را پیدا کرد.
ل افغانستان بهر سیالیو تتللی کتللی کوم هیواد تتللی څومره لوبې دی له هیواد بهر کړی دی څومره دی ګټلی دی څومره دی بایللی دی؟
سلور واری پاکستان سره مخ شوی یم او د الله پزل له درې مینې کاوټ کړی دی ورته یو الک سره په نمبرو باندې لوب کړی و چې هغه ډیره جالب لوب هم وا او بنگلاديش کې راته مسابقات جوړ شو خو د اقتصادي لحاظ هغه هم رانه پاتې شو او په عربي اماراتو کې راته جوړ شول چې هغه رانه هم پاتې شو او اوس راتلونکي بیا د پاکستان سره مرکزی مسابقه لرم په کمربند باندې نو انشاءالله تعالی زه ته آمدګۍ کیم تمریناتو کې اخته یم.
صافی صاحب دا راته ووایه چې د سوک وهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده؟ آیا سوک وهنې لوبه لکه د آزادو لوبه غوندې یا د فری فایټ سیالیو غوندې کوم سازمان لري؟
دا هغه ما چې کوم مسابقات د هیواد څخه د باندې کړي دي دا ټول په سازمانونو کې شوي دي، دا پروفیشنل سازمانونه دي نړیوال، نو دا ټول په د فری فایټ په رقم سازمانونه دي او همغې کې لوبېدلی یاست.
د امکاناتو په تړاو راته ووایه څومره امکانات درته مساعد دي په هیواد کې دننه چې تاسو خپل تمرینات وکړئ؟ د بدني روزنې ریاست یا کوم بل سپورتي اورګان تاسو سره مرسته تر دې د مکړې ده یا کوي؟
والا تر اوسه پورې خو هیچا راته پاملرنه نه ده کړې، لا لګیا استو نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو او اوس زما برحاله چې کوم دی د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده په کمربند باندې زما د ویزې مشکلات دي، خدای پاک دا ویزه وکړي او په خیر سره اخیرنۍ مسابقه هم د پاکستان سره په کمربند چې دا په خیر باندې وشي.
هر لوبغاړي ځان ته خپل یو ډریم یا هدف یا ټارګټ ټاکلی وي چې زه دغه ځای ته ځان رسول غواړم، فکر کوي یا مطمئن چې ورځ به نړیوال ستوری؟
والا چې دغه لګیا یي خواري کوو همدغه ځای ته لګیا یي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغانستان نوم یاد شي او افغانستان ښه نمایندګي وکړو. خو ما مخکې مې ادواري وکړله چې په بنګلادیش او عربي اماراتو کې راته مسابقات جوړ شو خو هغه څه د اقتصادي مشکلات د لاسه پاتې شوي، او لا لګیا استو انشاءالله هیلم شته دی موږ به خپله هڅه او خواري کوو.
د سوک وهنې په نړۍ کې ډېر مشهور سوک وهونکي دي، که زه یادونه وکړم محمد علي کلی یا مایک تایسن، ستا د خوښې سوک وهونکی څوک دی؟ څوک ګورې یا د چا لوبې تا ډېرې کتلې دي او غواړې چې دغه په څیر یو لوبغاړی واوسې؟
محمد علي کلی چې وو یو اتل و، خو زه چې د چا علاقه مند یم هغه د فلیپین هیواد سره تړاو لري او نوم یې هم چې دی منیفوکیو دی، د هغې مسابقات تعقیبوم او د هماغې تمرینات ډېر ځل ګورم.
زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې د یو مسلکي سوک وهونکي د جوړېدو لپاره څه شی ضرور وي، کوم ډول تمرینات ضرور وي؟ ته خپل شخصا خپل تجربه راته ووایه، د ورځې څو ساعته تمرین کوي او څه شی کوي؟
ساحل صاحب، مسلکي سوک وهونکي باید شام دام دا تمرینات ولري او هغه هم ښه فزیکي تمرینات چې په هغې کې فزیکي باید ثقیله فزیکي وي او سپارنګونه باید وي، شام دام سپارنګونه وي د ښه او لایق او استعدادي هلکانو سره، بیا الله پاک یو مقام در کړي د مخکې تګ. زه خو خپل ځاني چې دی دوه ټیمه تمرینات کوم، دوه ساعته چې دی هغه سهار کې تمرین کوم او دوه ساعته چې دی هغه مازیګر کې تمرین کوم، او لګیا یاست خپله خواري کوو. له تاسې نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړه. ښې چارې، ښه وخت.
د لوبو له میدانه ورزشي خپرونې مینهوالو، خپرونه مو همدلته بشپړه شوه، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، د آزادی میلمه خپرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د ننګرهار ولایت یو سوداګر زما میلمه دی چې د سوداګرۍ کاروبار یې له صفر څخه پیل کړی دی، خو اوس مهال له نورو سوداګرو سره په تجارتي چارو کې مرستې کوي او هغو ته سلام مشورې ورکوي. پنځوس کلن باز محمد ځوانمال د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو د خونو مشر دی. ښاغلی ځوانمال د سوداګرۍ او تجارتي کاروبار په باب ځانګړي نظریات هم لري چې په دې خبرونه کې به د ده د شخصي ژوند په اړه پر خبرو اترو سربیره د هغه د دې نظریو پوښتنه هم وکړو. له ښاغلي ځوانمال سره مې د ازادۍ میلمه خبرونه کې مفصلې خبرې کړې دي، خو په پیل کې مې ترې غوښتلې دي چې ځان په خپله ژبه اوریدونکو ته وروپیژني.
حاجی باز محمد ځوانمال د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اوسېدم او د د ترڅنګ د ننګرهار ولایت د کسبګرو هټیوالو خونې مشرتوب پر غاړه لرم. د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبت د کلي اوسېدونکی یم. عمر مې تقریبا 50 کاله دی او په همدې ولسوالۍ او په همدغه ولایت کې زیږیدلی یم.
د خپل ماشومتوب په باب راته ووایاست چې زده کړې مو چیرته کړې، مکتب ته چیرته تللی او بیا وروسته مو کوم کوم کارونه کړی؟
بله، تکل صاحب، ماشومتوب ابتدایا مکتب مې د خپل کلی یا د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبت په کلی کې چې حبیب جان شهید په نامه یو ابتدایا مکتب و هلته مې کړی. تر هغې وروسته بیا د تر نهمه پورې عملته وم او د نهم نه ایسته دولسم صنفه پورې مې د ننګرهار په علی لیسه کې خپل زده کړې کړي. بد بختانه تر هغې وروسته د حالاتو د هغه کړکیچنو حالاتو د وجې مې مهاجرت کړی و په پاکستان کې وم. نو تر هغې وروسته بیا په 1971 کال کې بیرته خپل وطن ته راغلو. نو تر اوسه په همدې ننګرهار ولایت په خپل پلرنی ټاټوبي کې ژوند تیرو.
ځوانمل صاحب، هر انسان غواړي چې شتمن وي او غواړي چې ډیره هستی ولري، هم د دې لپاره چې خپل ښه ژوند وکړي او هم د دې لپاره چې خلکو سره مرسته وکړي شي. تاسو ته لومړی ځل دا فکر څنګه پیدا شو چې څنګه کولای شي یو انسان شتمن شي؟
بله، واقعا چې فطرتاً هر انسان هم دا غواړي چې خپل هم شتمن شي او نور خلکو ته هم فیض ورسیږي. نو په دې اکله ما سره د پخوانه دا فکر و، لکه زما یعنی داسې مادیاتو ته ډیره توجه نه وه، خو ډیر زیات مې دا خوښېده چې زه وشم کولای د بېوزلو لاسنیوی وکم، د بېوزلو ته رسیدګي وکم، که هغه په هر ارتباط کې وي وشم کولای. دا زما د ماشومتوب نه کوایم، تر په هغه وخت کې چې ما خپل ښي لاس او چپ لاس پیژندلی، فطرتاً البته دغه یوه مفکوره ما سره موجوده وه. او لله الحمد په دغه خپله اراده کې چې کوم فطرتاً الله پاک ما ته راکړې وه، په هغې کې یعنی کاملا زه مطمئن هم یم او قانع هم یم چې تر خپل وسه مې د اول ورځې نه تر اوسه پورې چې د عمر 50 کلنۍ پړاو ته یې کوم، تر خپل وسه پورې مې د هر چا سره منډه وهلې ده په کارونو کې، د ستونزو په راکمولو کې. بس دا ماته د خلکو خدمت، یعنی خدای شاهد دی چې دغه ماته یو خوند راکوي چې زه د چا خدمت وکړم. او همیشه مې دا اراده هم ده چې زه باید د خپل ټولنې خادم پاتې شم.
څه وخت په ځان پوه شولی چې دا توان لري چې سوداګري وکړي او یو بزنس یا تجارت وکړي او په غو تجارت یا کاروبار کې بریالی اوسي؟
بله تکل صاحب، زه کله چې په سړی اجتماعي ژوند ولري او په اجتماع کې ژوند وکړي، نو ادمن فکر ورته پیدا کیږي. نو چون زه په اجتماع کې پاتې شوم، زیاتره مې خوښېده چې له مشرانو سره، له هغه خلکو سره ناسته ولرم چې هغوی یوه پیشه لري، یو کاروبار لري. نو د همدې نه دا مفکوره راته پیدا شوه چې زه باید یو کار شروع کړم. بالاخره په 1950 کال کې مې ابتدایا خپل کار چې هغه د ننګرهار جلال آباد ښار په ښار کې مې یو دکان خلاص کړ. او الحمدلله هغه دکان مې مهوش اوس شته او د هماغې دکان نه لا پیشرفت کړی په کاروبار کې. کله هم چې تکل صاحب انسان اراده دا ولري چې زه یو حلال کاروبار کوم، نو حتمن دی چې الله پاک د هغې په کاروبار کې برکت اچوي. د کومې ورځې نه چې زه ما په جلال آباد ښار کې دکان خلاص کړ، نو په هماغه ورځ د خپل کاروبار تر څنګ مې د خپلو خلکو چې هلته په هماغه وخت کې کسبګرو، هټیوالو، تجارانو، نو ما سره د دوی سره هم د مرستې او هوډو د هماغې ورځې نه زه د یو ساحي مشر خلکو وټاکلم، او د هغې نه وروسته پسې بیا د ټول ننګرهار د خوراکي توکو د ټولنې مشر شوم. لا تر اوسه پر همدې مسیر روان یم. الحمدلله په خپل ژوند نهایت ډیر خوښ یم چې هم خپل کاروبار کوم او هم د ده تر څنګ هغه څوک چې یو چیرته لاسرسی نه لري الحمدلله هغوی سره یوه منډه او زحمت وباسم. د ولسونو په منځ کې مې یو ځانګړی مقام هم د خدمت پیدا کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په 1915 کال کې مو یو وړوکی دکان خلاص کړ، دا دکان مو په څومره افغانۍ یا په څومره پانګونه پیل کړ؟
بله صاحب، دغه دکان چې کله مونږ خلاص کړ په ابتدا کې د دغه دکان هغه کرایه، چون دلته مروج په دې ملک کې بدبختانه وایم چې کلداری وي، نو 3000 کلدارې د دغې دکان کرایه وه، او د یو کال کرایه یې پیشکی اخیسته چې 6000 کلدارې وه، او زما ټوله سرمایه چې کله یو چا سره شریک شوم په دکان کې، نو زمونږ د دواړو د شراکت پیسې په حدود د 1.5 لک افغانۍ وې، چې د هغې 1.5 لک افغانۍ نم 6000 د هغه دکان په کرایه کې ورکړې. په 1918 کال کې هغه شراکت پای وموند او ما خپل یو کاروبار شروع کړ، او کوم شریکان چې را سره و هغې خپل کاروبار شریک شروع کړ. نو ابتدایي په ډیرو کمو پیسو کار شروع کړی و، خو لله الحمد تر اوسه په خپل کار کې تقریبا مثبت روان یم.
کومه دا خبره پټه نه وي ساتلې، اوس ویلای شئ چې ستاسو مجموعي سرمایه څومره افغانیو یا ډالرو یا کلدارو ته رسیږي؟
بله نه، خبره دا ده چې فقط د همدغې دوکان نه مې وشو کولی چې خپل ژوند ډیر په هوسا او ډیر په خوشحاله توګه تیر کړم. د ده تر څنګ د همدغې سرمایه نه یو تقریبا یو متوسط شانت کور د جلال آباد په ښار کې واخلم. اوس د سرمایه پاک لال البته ووایم چې بس د خدای ناراضی یم.
ستاسو شریک اوس چیرته دی؟ ام دومره ښه کاروبار لري لکه تاسو یې چلری؟
بله بله، زما شریکانم کاروبار الحمدلله ښه دی، چون داغه د سن تقاضا داده چې نور باید په کور وسی، چون هغه مشر دی، نو اوس الحمدلله داغه کاروبارم بیخي ښه دی او اوس اولادونه کار کوي.
په ځینو وختونو کې مونږ لیدلې دي، تجربه خودلې ده چې په شراکتونو کې یو شریک لبل شریک نام زیا برخه زیات اخلي، او یا داسې یو کار کوي چې هغه غوښنه یا د ډېرې ګټې برخه ځان ته اخلي او هغه خپل ملګری شریک له برخې نه وباسي. ستاسو په قضیه کې خو به داسې نه وي پېښ شوي؟
نه نه بالکل، اصلا د وخت او د هغه کاروبار تقاضا دا و چې مونږ دواړه وتوانېدو په دې چې دوه انرژي په یو کار کې مصرف کو، نو باید چې هر یو خپل ځان ته یو کاروبار برابر کو، ځکه چې زما اولادونه غټان شو او یو کاروبار جوګه شو او د هغې هم اولادونه غټانو، نو ضرورت دې ته پیدا شو چې څو کسان باید په یو کار کې مصروف نشو. که څه هم په هغه وخت کې زما زمن جوګه د کار نه و دومره، خو تقاضا دا و چې باید سره کاروبار ته خاتمه ورکو. نو الحمدلله ډیر د خوشحالۍ په فضا کې او ډیر د خوښۍ په فضا کې مو شراکت بیل ک، د هماغې ورځې نه تر دا اوسه پورې ډیر ښه روابط سره لرو، نږدې روابط لرو، او هیڅ مشکل الحمدلله نه دی پیدا شوی.
لکه څنګه چې تاسو دا موضوع تشریح کړه، ستاسو د پیل پانګې نه چې 1.5 لک کلدارې شاوخوا یا د هغه معادل افغانۍ وي، تر اوسه پورې ستاسو په پانګه کې څو ځلې زیاتوالی راغلی، دا عملاً څنګه امکان لري؟ ډېر بدبینانه نظر دی، مګر یو شمېر خلک په دې باور دي چې تر هغو په پیسو کې فساد ونه شي، ناڅاپه دومره وړه سرمایه په دومره لویه سرمایه نه بدلیږي.
تجارت خو زمونږ پیغمبر کړی، رسول الله مبارک تجارت کاروبار کړی. ډیری خلک مې لیدلی په تجربې له مخې چې ډیره زیاته گزاف سرمایه درلودې، ډیر بے حد زیات سرمایه درلودې، او هغه اوس د خوراک ډوډۍ نه لري. ډیری خلک مې داسې لروده چې ډیر د ابتدایي نه د دکان د شاګردۍ نه شروع کړي، خو په ټول د هغه کاروبار کې اوس ډیر زیات رشد کړی چې دا موږ سره ژوندۍ تجربې دي. اصلا دغه کاروبار او تجارت چې دی، دا په خپله ځان سره چانسونه لري. نو که چانس چا واخیسته او ورته میسر شو، نو کیدای شي ډیر زیات زود زر رشد وکړي، او که چیرته چانسونه د لاسه ورکړي، نو کیدای شي طبق معمول ژوند رواني. اوس زه هم د ډیرې گزافې سرمایه خاوند نه یم، فقط د خپل ژوند نه د ابتدا نه تر اوسه پورې نهایت خوشحاله یم. او خوشحالي په دې کې دی چې یو څوک حلال کاروبار وکړي، په کلونو کاروبار وکړي، په کاروبار کې د چا نه قرضدار نه وي، په کاروبار کې د چا پیسې نه وي خوړلي، په کاروبار کې چا سره لانجه نه وي راغلی، نو دا باید ځان ته افتخار وګڼي. او دا زما خبره زما ټول ولساوري چې زه په ټول د کاروبار کې الحمدلله الحمدلله چې د هیڅ چا سره مې د مادیاتو په سر لانجه نه راغلې.
تاسو د ځان په باب راته وایاست، واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
بله الحمدلله واده مې کړی، 15 زامن او 4 لورګانې لرم، خوشاله یم. یو زوی ته مې واده کړی، یو وړه غوندې نوسیم لرم، او د ده تر څنګ مې یوه لورم واده شوې ده. او د فامیلی ژوند نم د الله نه ډیر زیات شکر گزاره یم چې ډیر یو خوږ او خوشحاله ژوند الله پاک راته نصیب کړی.
ځوانمل صاحب، ستاسو بچیانو ماشومانو درسونه ویلي دي، نجونو او هلکانو؟
بله، یو مشر زوی مې د حقوقو پوهنځي نه خلاص شوی، دویم زوی مې د اقتصاد نه خلاص شوی، دریم زوی مې الحمدلله دا اوس په څلورم سمستر د طب پوهنځي کې دی، دوه زمن مې نور هم په ابتدایي مکتبونو کې دي، مشره لور مې له 12مه خلاصه شوې ده، بله لور مې چې دوه لورګانې مې دي، هغوی تر 10مه او تر 9مه مکتب ویلې. اوس شرایط دا دي چې په کور ناستې دي، او یو وړه لور مې هم دا اوس 3 کال په شپږم کې دی، نو دغه 4-5 میاشتې وروسته امیدوار دی ته یو چې د نجونو مکتبونو ته یو لاره پیدا شي، او دوی نور نا امیده په کور کې نه.
د دې خبرې معنا دا ده چې که مکتبونه د نجونو بیا پرانستل شي، ستاسو لونې به خپلو درسونو ته دوام ورکوي؟
بله حتماً حتماً، که مکتبونه شروع شي، او زما اراده هم دا ده چې لکه څنګه چې زه په زمنو باندې تعلیم کوم، له ابتدا نه مې همدغه اراده هم وه چې زه الحمدلله په خپلو لورګانو تعلیم کوم، د دینی تعلیماتو تر څنګ عصري تعلیماتو ته هم ژمنیم چې لکه څنګه چې مې اولادونه کوي زمن مې کوي، نو په لورګانو هم تعلیم کوم. بل څه
ټول خلک غواړي پوه شي چې یو انسان څه ډول شتمن کیږي، یا په کومو طریقو باندې کیدای شي چې یو عادي انسان چې په مشکل سره د ورځې گزاره کوي یا عادي گزاره کوي، څه ډول شتمن کیدای شي؟ دې ته تاسو ځوانانو ته څه ډول لارښوونه کوي؟
زما خو خپل ټولو ځوانانو ته دا چې وطن مو جنگ ځپلی دی، او څو لسیزه د ډیرو ناامیدیو سره مخ شوي دي، خپلو ځوانانو نه مې هیله دا ده چې لومړی دا چې خپل تعلیم ته د ادامه ورکړي، او عباسیاتو پسې د نه ګرځي. دا ټول زمونږ ځوانه طبقه چې دا موبایلونو انټرنیټونو دغه له کاره ایستلي دي، نشهیي توکو ته د مخه نه کوي، او قوي عزمه اراده دی وکړي، او خپل راتلونکی د پخپله وټاکي. کله چې د خپل ځان پاک له یو تصمیم ونیو، زه باوري په دې یم چې هر ځوان کولی شي هم شتمن شي، هم باسواده شي، هم قدر جوړ شي، خو که خپل راتلونکي ته متوجه شو. نو دا د ځوانانو زه دا فریضه ګڼم په ځوانانو چې په ځان دې دا یو فریضه وګڼي چې د خپل راتلونکي د پاره دې خپله لاس په کار شي، او عباسیاتو په ځای دې تعلیم او کاروبار ته توجه وکړي. د تعلیم ترڅنګ دی په ډیر یو ناچیزه کاروبار لاس پوری کی چې هم تعلیم وکړي او هم کاروبار وکړي، په دواړو کې تجربه حاصل کیږي. که هر ځوان د خپل راتلونکي دپاره خپل قاطع تصمیم ولري، د عباسیاتو په ځای د خپل ټول فوکس په تعلیم او د تعلیم ترڅنګ په یو ورکوټي کاروبار وکړي ولري، نو زه باوري په دې یم چې شتمن کیږي او له پردیو احتیاج خلاصیږي او خپل هغه هدف چې د ځان دپاره ټاکلی وي هغې ته رسیږي. مهمه خبره دا ده چې هر ځوان د باید ځان ته یو دیدلوری ولري، یو هدف د ځان ته وټاکي او خپل کوشش د تر هغې وکړي چې تر څو خپل هدف ته ورسیږي. زه باوري یم چې خپل هدف ته هر ځوان رسیږي.
ځوانمل صاحب، په کوم اساس باندې تاسو د ننګرهار د سوداګرو د دغې ټولنې مشري ترلاسه کړه؟ په کومو معیارونو؟
اصلا په دې ټولنه کې خدمت، باوري په دې چې خدمت معیار دی. کله که هم واقعیتو ته زیر شو، نو هر چا چې په اخلاص او صداقت دې ټولنه کې خدمت کړی هغې باندې خلک راټولیږي. نو زه ما تاسو ته د خبرو په ابتدا کې وویل، کله چې ما دوکان خلاص کړ او اجتماع کې مې د خلکو سره ژوند اختیار کړ، د هماغې ورځې نه د یو ډېرې محدودې کوڅې یا ساحې خلک راټول شو، زه د هغه ساحې د مشر په توګه وټاکلم چې ډېر زیات کلونه کېږي. په دې کې مې لکه ډېر زیات فوکس د خلکو ته د خدمت رسیدګۍ ته کړی، او کله چې غواړي چې یو هدف ته ورسیږي نو باید معیارونه دې دایي چې ته تر ټولو ځان خادم وګڼې، در تر ټولو ځان ټیټ وګڼې. هر چا چې جیک کتلی و په ټولنه کې هغه خلک ځای نه لري. نو همیشه ما البته زما دوستان خبرې به واوري چې ما همیشه خاکساري کړې او خپل کار ته مې ډېره ترجیح نه ده ورکړې، لکه څومره مې چې د ولس خدمت ته ترجیح ورکړې ده. نو په همدغه معیارونه و چې باور تاسې وکړئ چې زه ډیر زیات کوشش مې دا کوم چې زه دا کار ونه کړم، خو دوستان هیڅ چاره نه وه. او البته دوستانو به زما خدمت لیدلی و یا کار به لیدلی و چې کوم کار چې خلک ډیر غواړي هغوی ته یې نه ورکوه، او دا درون د مسؤلیت پیټی زما په اوږو کېښود. زه د لومړي ورځې نه دغه کوم وظیفه یا مقام ته چې څوک رسیږي دغه زه امتیاز نه بلکې یو مسؤلیت ګڼم. کله که هم د خپل دنده چا مسؤلیت وګڼله، نو باوري په دې یم چې په ټولنه کې خپل ځای پیدا کوي.
مننه. مخکې تاسو وویلې چې 15 کاله مخکې چې کله تاسو یو دکان خلاصو د ځان لپاره او هلته مو اولین کاروبار پیل کړ، تاسې 1.5 لک شاوخوا کلدارې پیسې درلودې، دا پیسې لپلار درته پاتې وې او که تاسو خپله ګټلې وې؟
بله، زما په اولو خبرو کې همدا و چې 1.5 لک کلدارې مونږ په شراکت درلودې، ما او ما سره کوم شریک چې وو. بیا د همدغې 1.5 لک کلدارو نه مونږ 14,000 کلدارې د دکان د یو کال کرایه ورکړه. بله، او زه البته ډیر ماشوم هم چې پلار مې د الله پاک غرق رحمت کړي هغه په حق رسیدلی و. زه مونږ الحمدلله شپږ ورونه یو او د شپږ ورونو کشر رور زه وم. نو کله چې کار ته نیت وکړو چې باید کار وکړو، نو دغه پیسې د کورنۍ له خوا راته راکړل شوې. بله،
مخکې له دې چې دا کاروبار پیل کړي او له هغه نه وروسته بیا ستاسو کاروبار ښه رنگ پیدا کړي، کورنۍ ژوند او اقتصادي وضعیت مو څنګه و؟
بله، مس فقط متوسط ژوند مو درلود. متوسط ژوند په دې معنا چې په دې ټولنه کې د چانه قرضدار او نه اوسې او ژوند په عادي توګه تیر شي، نو زمونږ هم اقتصادي وضعیت داسې نم ډېرې پیسې درلودې او نه ډېر غریب و، فقط یو متوسط ژوند مو درلود.
اوس چې کله وینه د هغه ژوند او د دې ژوند مقایسه سره کوي، هغه احساس چې تاسو ته پیدا کیږي کله چې هغه ورځې در په یادوي او خپل اوسنی ژوند وینئ، هغه څه ډول احساس دی؟
بس دا خو د ژوند پړاوونه دي، او د ژوند د هر یو پړاو انسان ته یو درس دی. که سړی شتمن وي هم دا یو په امتحان کې وي او یو درس وي ورته، او کله که سړی غریب وي هغه هم هغه باید صبر ولري او یو درس وي ورته. نو په هماغه حالت مو هم د الله نه ډیر شکر ایستلی، اوس هم د الله نه شکر گزار یو، فقط راضی یو د خدای نه په دواړه حالاتو کې.
مګر دا د ژوند د دوو مختلفو پړاوونو چې کله هغه لوی تفاوت یې تاسو مقایسه کوئ، زه غواړم په هغه احساس باندې پوه شم او راته وی وایست.
لوی تفاوت خو د داسې د فقر ژوند او د څه شتمنۍ ژوند په دې کې دی چې انسان سره احساس د دې وي چې زه یو چا سره مرسته وکم، یو غریب لاس نیوای وکم، او یا هم وشم کولای د یو صدقه جاریه له ځانه سره ولرم، یو مسجد سره کومک وکم، یو پل جوړ کم، یو دغسې یو مرجز کې کومک وکم. خو کله فقیر وي احساس در سره وي مګم رسیدګي ورته نشي کولای، سړی نا امید وي. او کله که احساس در سره وي او یو څه د په لاس کې هم وي، نو بیا که دغسې یو څه سره مخ کېږي نو طبعاً هغه ارمان د سړي پوره کېږي. نو فرق زه لوی فرق په همدې کې بولم. اوس لکه ما سره احساس الحمدلله داسې دی چې زه وشم کولی له ډېرو بېوزلو سره کومک وکم، البته هغه توان مې نشته. نو کله چې نه یې سړی نا امیده کېږي، کله که بیا سړی بیخي فقیر وي او احساس یې دا وي چې یو چا سره مرسته وکړي خپل هدف ته نشي رسېدی، په زړه کې ډېر څه وي خو فقر بیا یې مخه نیسي او هغه ارماندونو ته چې کوم د ده په زړه کې وي هغې ته نشي رسېدی.
د راتلونکي لپاره څه پلانونه لرئ چې مثلا دغه پانګه چې تاسې اوس لرئ دې کې هماغومره زیاتوالی راولئ لکه تیر ځل مو چې تر دې حده راورسوله؟
بله او بله، هر سړی کوشش دی لري چې زه باید ډیر څه ولرم، او هڅه وهان د تجارت هم همدا کوي چې باید زیات کوشش وکم چې پیسې له ځانه سره ولرم، سرمایه دار اوسم تر څو خپل اهداف ارماندونو ته ورسیږم. نو ګورو چې الله پاک څه کوي، انسان ته هماغسې چانسونه ورکوي. وایي چې توی زمن تشا و تو ذل من تشا، عزت او ذلت هم د الله سره ده، راکړه ورکړه دا ټول د الله سره دی. نو د الله نه خو غواړو چې ډیر څه راکړي، خو ګورو به چې الله پاک څه کوي. ټول څه راکړه ورکړه د الله په لاس دی. ځینې وخت داسې چې هېڅ اراده دې دغه یوه تمه دې نه وي، الله پاک ستا سرمایه او پیسو کې ډیر زیات برکت اچوي. یو وخت کې د تمه دې نه وي چې ته باید دومره تاواني شي، ډیر زیان کوي سړی. نو الله ته نم امیدواري شته دی، ولې نه هر انسان کوشش دې لري چې باید زه د پیسهدار اوسم.
ډیره مننه ځوانمل صاحب. په پای کې کله مو ځان سره دا فکر کړی چې ولې باید د ټولنې یو انسان مثلا تاسو تر نورو نه ډیرې پیسې ولرئ، ولې یو شمیر نور کسان باید تر تاسو لا زیات شتمني ولري او یو شمیر کسان هیڅ شتمني ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي؟
دا سوچ ما سره بیخی ډیر زیات دی. دا فکر مې نشته چې زه دې د ډیره زیاته شتمنۍ ولرم. زما خبرې ټول فوکس مې همیشه دا چې مونږ وایو چې ملایکې زمونږ خبرې لیکي، الله پاک زمونږ د خبرو گواه دی چې زما خپله اراده دا ده چې یوازې پیسې د دې لپاره زه وګټم چې تر خپل وسو اندازه بې وزلو سره مرسته وکم. باید هیڅ یو لاس د بل لاس ته احتیاج نه وي، او هر سړی د حد اقل دومره یو څه ولري چې د بل چا د محتاجۍ نه خلاص وسي. زما هیڅ هڅه دا نشته چې زه د ټولو خلکو نه ډیر شتمن اوسم. زه وایم چې حد اقل دومره دې ولرم چې هم خپله په عزت ژوند وکم او حد اقل د یو بې وزلو سره مرسته وشم کولی.
باز محمد ځوانمل افغان سوداګر له تاسو ډیره زیاته مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ پی ای